السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې بخنه واړم د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکارا نادره به هم لمه سره وي. اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو د افغانستان او د یوکرين په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ دوه نیس پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا په لور هم لرو. خو در سره مخکې د سات خبرونو ته ورسو چې زم همکار عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي.
په بونو کې پښتون قومي جرګې غوښتنه کړې چې په پاکستان کې مېش پښتانه دي په یو صوبه کې یو ځای کړل شي. د کډوال په چارو کې ملګرو ملتونو لوی کمشنري یونیسار وایي د افغانستان 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یوکراني او روسي مرکچان پر داسې مهال د نورو مذاکراتو لپاره تیاری نیسي چې دواړو خواوو د اونۍ په پای کې د پرمختګ خبر ورکړ. اوسم د خبرونو تفصیل. په بونو کې پښتون قومي جرګه غوښتنه کړې چې په پاکستان کې مېش پښتانه دي په یو صوبه کې را یو ځای کړل شي. ټاکل شوی و چې په بونو شار کې کېدونکو د درې ورځنی جرګه پرون پای ته ورسیږي، خو بیا د یوې بلې ورځې لپاره وغځول شو. د پښتونخوا ملي او پارټي مشر محمد خان اسکزي نن 25 نوکاتي متفقه اعلامیه د جرګې ګډونوالو ته اعلان کړه چې په کې یوه د پاکستان د پښتنو یو ګډه صوبه و.
دا جرګه غوښتنه کوي چې د میاوالی اټک په پنجاب کې دا وخت دا غو په ګډون خیبر پښتونخوا او جنوبی پښتونخوا پر دې مشتمله د پښتانه یو قومي صوبه جوړ شي، او تر هغه پورې چې د پښتونخوا د متحده صوبه جوړیږي تر هغه دې د بلوچستان په صوبه کې د ژوند په هر صوبه کې پښتانه او بلوڅ برابر ومنل شي. دا ته تکبر نه.
جرګې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې درول، په پاکستان کې د رښتینی وفاقي جمهوریت نظام بحالول، د عثمان کاکړ، عارف وزیر، اسد اڅکزی او ارمان لونی د وژنو د پلټون په ګډون نورې غوښتنې هم وکړې چې تفصیل به تاسو د خبرونو د ریپورتونو په برخې کې واوري. د جرګې انتظام پښتونخوا ملي پارټي کړی چې په کې ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو، وکیلانو، پوهانو او قبایلي مشرانو ګډون کړی و. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر وایي صوبای حکومت تجمن دی چې د پوهنتونونو ستونزې حل کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو لمخي پرون په پېښور کې په انجینرینګ او ټیکنالوژي پونتون کې د کانوکیشن د غونډې پر مهال په خپل وینا کې صوبای وزیر کامران بنگش زیاته کړه چې حکومت د انجینرینګ او ټیکنالوژي پونتون د اقتصادي ستونزو دال په مخه یاد پونتون ته د 40 میلیونو روپیو ګرانټ جاری کړی دی. صوبای وزیر کامران بنگش دا داوا په داسې حال کې کړی چې د اقتصادي ستونزو حل لپاره اسلامي کالج او پېښور پونتون د څو کالو څخه د حکومت څخه د مالی مرستو غوښتنه کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یونیسار وایي د افغانستان 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یونیسار څنګه پرون د مارچ پر 14 په یو ټویټ کې وویل افغانستان په اوس وخت کې له یو شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر پاڼه کې یو ریپورت هم خپور کړی چې پکې ویل شوی د سخت بیوزلۍ لامل ځینې کسان مجبور شوي چې د 1500 ډالر په مقابل کې خپل پښتورګي یا ګردي وپلوري. د تیر کال په اګست کې د طالبانو لاسته د کابل للوې رئیس د افغانستان اقتصادي وضعیت نړیوال مرستندوی ټولونو ډیر خراب بللې دي. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر وایي د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه تر اوسه له طالبانو سره خبري روانه دي. مولود چاوش اوغلو د غڅرګندوی پرون دی او ورځ وروسته له هغه چې د طالبان له سرپرست وزیر امیر خان متکی سره وکتل وکړي. دواړو چارواکو د ترکیه په جنوب کې د انتالیا ډیپلوماټیک فورم په څنډکی سره لیدلی ول. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیه له قطر سره په ګډه د کابل او د وشمیر نور ولایتونو د هوایي ډګرونو د بیرته فعالولو او تنظیم په اړه تیاری شولې، خو ټینګار یې کړی چې امنیتي غوښتنې باید ومنل شي. او رسې خبردار چې یوکرایني او روسي مرکچان پر داسې مهال د نورو مذاکرات لپاره تیاری نسی چې دواړو لورو د اونۍ په پای کې د پرمختګ خبر ورکړ. نن یې خبري پر دې سربېره کېږي چې تیر شپه د کیف په شاوخوا کې په شمال غربي او ختیځو سیمو او د هیواد په نورو برخو بمباري روانې وي. د یوکرایني ولسمشر سلاکار میخایلو پودیلیا کویلی ټاکسوی چې د مذاکراتو څلورم پړاو د ویډیو کانفرنس ته لاره وسی چې په کې تر جګړې لاندې شارونه او شارګوټ ته د مرستو پر رسولو بحث کې شي. د زیاته کړه چې د پوینا روسي په تعمیرای د امری ډول خبري پیل کړي دي او دا چې فکر کوي چې پایلې به په صحیح ډول په ورځو کې معلوم شي. تر دې مخکې د دواړو لورو ترمنځ مذاکرات کې لوی پرمختګونه ونسول. ریانوويستي خبري اژانس ته یو روسي مرکچی لیونت سولوتسکی له خولې ویلي په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او دا امکان شته چې پلاوی ژر د موافقې لومړی متن تیار کړي. خبرونه پای
خبرینم د عبدالحی کاکر ناوري د لوریدونکو ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته په بنو کې پښتون کمی جرګه پای ته رسیدلې ده. د جرګه د مارچ په 11مه پښتونخوا ملي عوامي ګوند را بللې و چې پکې د پښتنو په سیمه کې د نامنۍ او د خلکو بیکوري او د پښتنو په وسایلو غیته د واک ورکولو ترڅنګ په یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وشوې. نن د جرګې په خیره ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي 15 نکاتي اعلامیه مخبره کړه. د اعلامیې تفصیل د عمر وزیر ناورو.
پدې کې لومړی اول دغه پاینټ چې د میاوالی او اټک په ګډون شمالي او جنوبي پښتونخوا د یو مشترکه صوبا وګرځري او دا ترغه چې دغه یو مشترکه صوبا جوړیږي ترغه پورې د بلوچستان شه د بلوچ او د پښتون برابر حساب کړل شي. دویم دا دی چې دغه جرګه مستقله جرګه جوړه شي. دریم پاینټ دا دی چې عین معطل دی پاکستان کې او دغه د پر د کار وشي حقيقي جمهوریت نظام چې کم دی غواړي په پاکستان افغانستان کې لسوهنه چې کم دی په افغانستان کې غاده بند کړل شي. ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن دی جوړ شي. دایبل پاینټ دی چې هغه د توانونو حساب ولګوي چې دغه توانونو بیا حساب وغواړو. عثمان کاکړ، ارمان لونی، عارف وزیر او نورو پلاټن دی چې جسټس فایز حساب په مشري کې وشي. تلو چې کوم صفائی دا ریفائنری هغه د پښتونخوا کې کیږي په ډیورنډ کرخه چې کوم دوی وای ازغان تار دی هغه ردوي. د دې نه علاوه په ځنګلو مدنیاتو او په چې کوم د ولسونو دی دغه سیزونه په دې باندې کومه قبضه دی هغه د ختم کړل شي. د پښتو ژبه چې کوم دی هغه د کامی او دفتری ژبه په پښتونخوا کې د پښتنو په سیمو کې د کامی او دفتری ژبه وګرځي. تعلیم اقتصاد دفترونو کې د خزخز او تاب قران نمائندګي غواړي. دا جرګه ده د جرګې ټول اعلامیه ده چې په دې باندې کار کوي او د غشتنې دی او د پرې کمیټي جوړه کړې ده. چک پوسټونو خاتمه لدرک کسانو عدالت سپارل د مخ توانونو حساب دغه د پر ټروت کمیشن باید کوي. دا څنګه نور هم په دې کې مختلف پاینټ 15 ویر دغه پاینټ دا جاری شول. هغه نه پس دغه جرګه چې کوم دی هغه ختم شو چې درې ورځې جرګه وسلورم او ورسته وغځي. دا سلورم او ورسته په دې وغځي دا چې دا پاینټ یا ټول تیار شوی نو په دې باندې به سونه تیار وو. شپې ټول شپه په دې باندې کار وشو. سهار چې دا تیار شول نو اوس دغه دی لګه شپه وړاندې محمود خان چکزي دغه جرګه ټول جرګه وا چې ګډونوال دي هغه ته دا په وینا کې ټول بیان کړل.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د یو بل ریپورت طرف ته. د پاکستان نادره اداري مشر طارق ملک ویلي چې دغه اداري اغه لس فیصد فرق چې د خزو سړو د وټونو ترمن سو کوشش کوي چې ختم کړي. ملک زیاته کړي چې په تیرته میاشتو کې 21 لک نه زیاتې خزې رجستر کړي دي. تیر کال په نومبر کې د انتخاباتي کمیشن په ریپورت کې ویلي شو چې 6 کروڑ 15 شپته لک سړو او د 15 کروڑ 6 سلويخت لک خزو رجسٹریشن یې کړی دی. په ډیره تفصیل د شانواز ترغزی په ریپورت کې اورو.
د نادرا مشر طارق ملک ویلی په تیرو اتو میاشتو کې 21 لک نه زیات زنانه ووټرانی رجسٹر کړي. طارق ملک دا هم ویلی پاکستان کې د نارینه او زنانه ووټرانو ترمنځ 10% فرق وو. دوی دا غي د ختمولو په لور ډیر تیزی سره کار کوي او کوشش کوي. څومره چې نارینه ووټران دي همدومره زنانه هم رجسٹر کړي. د مارچ په اتمه د زنانه د نړیوالې ورځې په مناسبت سره طارق ملک میډیا سره خبرې هم کړې وي چې د ډان اخبار د ریپورت تر مخه طارق ملک زیاته کړې و د مارچ ته اتمه نتر د 14 پورې د زنانو هفته منځل کیږي چې مقصد د زنانو په سیاست، سماج او اقتصاد کې ځای پیدا کول دي. او ملک زیاته کړی و تکړه زنانه په ټولنه کې مثبت بدلونونه راوستي شي. هم په دا ورځ د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د خبرو په محل طارق ملک ویلیو، زنانه رجسٹر کول ډیر ضروری دي. اوس خو پاکستان کې شاوخوا 6 کروڑ زنانه رجسٹر دي او دغه صنفي فرق مونږ 10% ته راوستي دي. په نومبر 2021 کې د الیکشن کمیشن او پاکستان لخوا د جاري شوی شمیرو تر مخه پاکستان کې هغه وخت 6.5 کروڑ نارینه او 5.4 کروڑ زنانه غوټران رجسٹر وي. نه دواړو شمیرو ترمنځ د 1.3 کروڑ فرق و. نو هغه وخت هم نادره الیکشن کمیشن لخوا ویل شوي دوی کوشش کوي هر هغه تن چې د 3 کالو زیاتې رجسٹر کړي او په خصوصي توګه زنانه دوی غواړي دغه فرق ختم کړي. د خیبر ضلع نه سیاسي او سماجي کارکوونکي او د زنانو د حقونو مبارز ناهید پریده د زنانو په ووټونو رجسٹرول وویل دا ډیره خبره ده او زیاته یې کړه. تیر بلدیاتي انتخاباتو کې دې کتلې ګڼ شمیر زنانه ووټ اچولو له هم له کورنو وتلې وي.
نو پهلې ځل زنانو په ګڼ شمیر کې چې کم دي په هغه علاقو کې هم زنانو د خپل ووټ استعمال وکړ. په دې ځینو کې خو ټیک دي چې د زنانو ډیر زیات چې کم دي نو ووټ رجسٹر شوی دی او په دې لوکل ګورنمنت کې ډیر زنانو د خپل حق استعمال هم وکړ. خو بیا وګوري نو بیا په تیر او په دې علاقو کې لکه دا مستونزي اوس هم شته دي چې الته کې د زنانو سي ان اي سیم نشته دي او نه چې کم دي نو ووټ رجسٹر شوی دی.
دا چې کله نه په پخوانی فټاکي د سیاسي ډلو لخوا جمعاتی انتخابات شروع شو زنانه ووټ اچول شروع کړل خو چې کله نفاټه ختمه شوه د زنانه ووټرانو شمیر هم زیاته شوه او په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې بیا د زنانو شمیر تر ټولو زیات وو چې ووټ هم اچول او د سیاسي ګوندونو په ټیکټ په انتخاباتو کې برخه هم واغسته. د محمدو یو زنانه رابیه بیبی وای د حکومتي ادارو لخوا د زنانه ووټونو رجسٹرول خو ډیر ښه ګام دی خو باید زنانه په دغه حواله سره بیدار هم کړل شي. نو هغه کمر خم بایداری
چې سمره وټه چولې شوې ده دومره زای شو او چې چا چولې وغډیر غلط پکې چولې شو لکه په یو پانه پینځه پانه به په اکثر خزینه پوي دي یو پانه به پینځه مهره و حل. نو حکومت لدا پکار دي دوی له پوي ورکی د اوټ د اچولو چې اوټ دې طریقې سره واچوي او د سې چولې کیږي.
د طارق ملک پوي نه چې دوی کوشش کوي زیاتې نه زیاتې زنانه رجسٹر کړي. نادر په هفته کې یو ورځ چې د جمعې وي د زنانه د رجسٹریشن د پاره ځانګړي کړي هم ده. د نادرا د دفترونو ورځ 15 وي خو د خالی په ورځ هم 200 او 850 د رجسٹریشن مرکزونه کولاوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ور ورزو د خبرونې یو بل ریپورت طرف ته. اوریدونکو په پاکستان کې اکثره د بل وګړو کسانو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وشنو پیښې مخې ته راځي. په تیرو شاوخوا 3 میاشتو کې دا ډول 2 پیښې وشولې چې پکې یوه پیښه پروسه کال د دسمبر په 3 نیټه شوې وه چې په لسګونو پارېدلو کسانو په سیالکوټ ښار کې یو سریلنکایي وګړی او بل هغه بیا بل وګړو د فروری په 14 په خانیوال ښار کې یو سړی وشو. تر دې وړاندې هم بل وګړو د مذهب سپکاوي په تور کسان وشلی دي. پولیسو په دې وژنو کې لاس لرونکي مشکوکه کسان نیولي او پکې په ځینو پیښو کې عدالتونو مجرمانو ته سزاګانې هم ورکړې دي. خو د دې سربیره هم دا پیښې په بیا بیا شوې دي. پوښتنه دا ده چې د مذهب سپکاوي په تور د بل وګړو لخوا د خلکو د وژنو د پیښو مخنیوي څنګه کېدای شي. تفصیل یې د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې اورو.
دا د 2014 کال د جون میاشتوا خبریال او لیکوال شعیب عادل په لاهور ښار کې په خپل دفتر کې ناستو چې ناڅاپه پولیس او تر لاسو زیات مذهبي کسان ورننوتل. دوی په لاس کې د لاهور های کورټ د پخواني قاضي جسټس محمد اسلام بټي د خپل ژوند په اړه لیکلی هغه کتاب نیولی وو چې د عادل شعیب خبرندوی اداري چاپ کړی وو. په اردو ژبه کې عدالت عالیه تک کا سفر یعنی تر عدالت عالیه پوری سفر تر عنوان لاندې د کتاب لیکوال د عقیدې له پلوه احمدي وو. د پاکستان پارلمان په 1940 کال کې په آئین کې په ترمیم کولو سره احمدیان کافران ګرځولي ول خو دوی ځانونه مسلمانان بولي. شعیب عادل د فروری پر 6 نیټه مشالې ټول دفتر ته ورننوتو مذهبي کسانو دا داوه کوله چې د یو احمدي د کتاب په چاپولو سره دی د مذهب سپکاوی کړی او پر پولیسو فشار اچولی چې د پاکستان د قانون لمخې پر ضد د مذهب سپکاوی مقدمه درج کړي. خو هغه جواب ورکړي چې په کتاب کې د مذهب هیڅ سپکاوی نه دی سوی. خو پولیسو شعیب عادل تانې ته یوړ
زه تانه تا ور سره ولالم او د تانه شاوخوا دو دو نیم سوه کسان را غونډ شوي ول او شعارونه ورکول چې د پر ضد د توهین رسالت مقدمه درج شي. زما نیکمرغي دا وه چې له ځینو ملګرو سره په رابطو کې بریالی شوم او ورته مې وویل چې دا کسان ما د توهین رسالت په تور کې له ځانه سره بیایي. نه پوهیږم چې مخکې به څه کیږي، خو تاسو چې څه کولی شئ ویې کوئ. هغې هلې ځلې پیل کړې او له ښه مرغه پولیسو پر ما مقدمه درج نه کړه،
خو په پاکستان کې داسې کسان ډېر لږ دي چې د توهینې مذهب له تور سره مخامخ شوي او بیا د شعیب عادل په ډول د پارېدلو کسانو له منګولو بچ پاتې شوي وي. د دې تازه مثالونه په خانیوال کې د سږ کال فروری پر 14 نیټه د یو لیونی کس، د 2020 کال د دسمبر پر 3 په سیالکوټ کې د یو سرلنکای وګړي پریانتا کومار، او په 2019 کال کې د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وژنې دي. خو تر دې وړاندې هم بل وګرو آن د مذهب سپکاوي په تور د عیسایانو کلی کورونه او د پولیس تانې سوځولې دي. په پاکستان کې د بل وګرو لخوا بې د کم ثبوته له عدالت پرته د یو کس د مذهب د توهین په تور د وژنو زیاتېدونکي رجحان د دې هیواد د بشري حقوقو سازمانونه، مدني ټولنې او د حقوقو فعالان اندېښمن کړي دي. اخر د دې مخنیوي څنګه کېدای شي؟ جاوید احمد غامدي د پاکستان یو وتلی دینی عالم دی چې په ملیونونو مینوال لري.
د دې لپاره د ډیر څه کولو ضرورت دی، داسې یو شی نشته چې په کولو یې دا ختم شي. زموږ طرف ته د پارېدلو ډلو نفسیاتي جوړښت د کلونو کلونو تر هلو ځلو وروسته پیدا شوی دی. د دې تر شا مذهبي علم او مذهبي مشران هم دي. ریاست چې کوم اقدامات کړي دي هغه هم دي. قانون او اخلاقیات چې له پامه غورځول شوي د هغې اغېز هم دی. په بیا بیا آئین مات شوی چې یو ذهنیت یې پیدا کړی دی. په بری صغیر کې سل یو نیم سل کاله د انګریزانو خلاف مبارزه شوي چې پکې قانون ماتونه د اتلانو د کار په توګه ځلول شوي. د دې ټولو په نتیجه کې یو خاص ډول نفسیات د هجوم یا ډلو په ذهن کې پاخ شوي دي. نو ځکه کدا هر څه په پام کې ونیول شي او د بدلېدو کوشش وشي، نو ممکن دا د لسو یا شلو کلونو تر هڅو وروسته یو نتیجه راوځي.
د بشری حقوقو سازمانونو، قانون پوهانو او مدني فعالانو په وار وار ویلي چې په ځینو پیښو کې د توهین مذهب قانون د شخصي دښمنۍ لپاره کارول شوی دی. زهرا یوسف د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په خواني مشره ده.
قانون دی چې خلک د خپل شخصي دشمنی لپاره مکاروي. د سیالکوټ په کارخانه کې له سریلنکای وګړي او آسیا بیبي سره هم دغسې وشو. له نورو سره هم د شخصي دښمنۍ او له وجې پیښې شوې دي. که داسې قانون ساتل هم وي، نو باید پکې داسې اصلاحات وشي چې د هغې دا ډول استعمال ونه شي.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د بدلون موضوع دومره حساسه ده چې په اړه زیاتره سیاستوالان، مدني فعالان، قانون پوهان او روڼاند دیني عالمان یا خو بيخي خبرې نه کوي یا بیا په خپلو څرګندونو کې د ټکو په انتخاب کې له ډېره احتیاطه کار اخلي. قانون پوه اسد جمال وایي چې کله په عدالت کې د توهین مذهب د مقدمه اوریدنه وي، نو قاضي یا جج له سخت فشار سره مخامخ وي.
دا فکر کیږي چې دا د امن امان مسله ده. په دې باید پوه شو چې دا د امن امان مسله نه ده. خو ځکه دا خبره به هم ومنو چې بل اخر ځینې قانوني اقدامات خو کول وي، نو دا به څنګه کیږي؟ تر څو چې د دې لپاره یو فضا جوړ نه شي، تر هغه د هجوم لخوا د خلکو د وژلو پیښ درول ممکن نه ده. د مثال په توګه د لندنی عدالتونو ججان باید پر اعتماد وي چې کچیر پر حق ولاړ فیصله وکړي، نو لوړ عدالتونه یعنی های کورټ او حکومت به ساتنه کوي.
کله چې بلوګر د توهین مذهب په تور یو څوک ووژني، نو ورسره په پاکستان کې د سخت رزي د رجحان پاړه بحثونه هم تاودسي. په تیرو درې میاشتو کې د بلوګرو لخوا د سریلنکای وګړي او خانیوال کې د یو لیونی د وژنو پیښو سره دا بحثونه بیا راپورته شوي دي. ان د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ځانګړي غونډې رابللې دي. د دې شورا مشر قبلا یاز مشال ډیو ټول چې حکومت د دغه پیښو د چړلو او مخنیوي لپاره باید یو ملي کمیشن جوړ کړي.
پدې کې ریاست تنورم اقدامات پکار دي، مثلا نصاب کې د انساني تکریم اسباق، ممبرو محراب، ابلاغ مختلف ذرایع، او په تیرې اجلاس چې زمونږ شو په دې کې دا تجویز هم راغلی چې انساني تکریم ته انساني احترام آیات چې دی حدیثونه چې دی دا پکار دی چې په جمعتونو کې زوړن شي چې د خلکو په ذهنونو باندې هغه نقش شي.
د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د فروری پر 15مه نیټه مشالې ټول د خلکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان پر کچه د کمیټانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
پیغام پاکستان امن کمیٹیاں جو ہیں پیغام پاکستان معلوم ادا چې د ټولو دینی مسلکونو عالمانو د پیغام پاکستان پنوم یو متفقہ مسودہ جوړ کړو چې پکې ضابطه اخلاق ټاکل شوی وو. دې ته به قانوني بڼه ورکو. هم د دې دستاویز لمخې د یونین کونسلونو او ضلعو په کچه کمیټیانې جوړو چې د مارچ تر 13مې لمخې به ورته حتمی بڼه ورکو.
خو ځینې کارپوهان او فعالان د طاهر اشرفي لخوا یا څه بي اقدامات کافي نه بولي. دوی وایي په هیواد کې د تحریک لبیک په ډول سختریزه مذهبي ډلې او ناقانونه تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات د توندلارو ډلو حوصله اوچتوي چې په نتیجه کې د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو په شان پیښې رامنځته کیږي. خو د پاکستان حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي چې کوکې د سختریزو ملاتړ یا حوصله افزای کوي. حکومت وایي هغه سختریزه نیولې چې قانون یې په لاس کې اخیستی او د تحریک طالبان له هغو کسانو سره مذاکرات کوي چې د دې هیواد آئین او قانون مني.
اوریدونکو د عبدالحی کاکړ رپورٹ ما اوریدو ورسوس د یو بل رپورٹ طرف ته په بلوچستان کې چارواکو ویلي چې په دې صبح کې بعد تعلیم د ودی لپاره د کال کې له 2.5 لک څخه زیات ماشومان په سکولونو کې داخلوي. خو ځینې میندې پلرونه بیا دا شکایت کوي چې دوی د ماشومانو لپاره په سرکاري سکولونو کې د داخلو پر مهال مشکلات زیات شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې یوې ادارې ویلي چې په بلوچستان کې سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیره له 10 لک څخه زیاته ده چې پکې ګڼ شمېر جینه کې دي. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین پر رپورٹ کې اورو.
د کوټ په ګډون د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې د زمي رخصتیانې ختم شوي دي او تعلیمي ادارې یو ځل بیا پرانستل شوي دي. په دې ترڅ کې د کوټ په سکولونو کې هم د ماشومانو د داخلو لړۍ روانه ده. خو ډېری خلک شکایت لري چې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو داخلول یو مشکل عمل ګرځېدل دي. په دې ترڅ کې د سنډمن های سکول مخته ولاړ یو کس صدام وایي.
پیرنټس دغه غواړي چې هغه کوچنیان شو سکول کې اډمیشن وکړي چې تعلیم حاصل کړي. اوس میشت دارنګ شهر کې تعلیم نه ملاوي شي، ازمش کښنیان ته سہولت نه ملاوي شي، نو بیا کښنیان چې غټ سي هغه بدی خواته اوړي، یا به نشو شانتزي، یا به غلا کوي، یا به ډکېتی دا شیان ته اوړي. نو زمش کوشش دای چې مش خپل کښنیان دا شیان سره وساتو، شاید مشن سره کو، لیکن هغه باوجود دلته ستامخت سل کسان سره زیات دنن ولاړ سي، ورته دغه خالی را سي. دا اوس مش کښنیان را وستل دي اډمیشن د پاره، لیکن مش ولاړو دنن پلان باندې مو درې جا دنن ولاړ سي، هغه اډمیشن نسته.
د ضلع شیند بوستان څخه راغلی فیصل خان زیاته چې نه خو په کلی کې شسکول شته او نه هم په کوټ ښار کې د تعلیم په اړه زړه مطمئن دی.
زه چې دی یم د بوستان غا، دلته یو هفته کې چې زه راغلم د کښنیان سره دی په علاقې کې خدای سکول نسته چې زه کښنیان دورې داخل کوم او کښنیان چې کوم اعلی تعلیم دی هغه ورکوم. دوی ته زه راغلم دلته سکولانو ته ډیر وزیټ مې وکړ، لیکن یقین وکړه دلته یو هم د سکول نسته چې مطلب زما زړه مطمئن نه چې کښنیان سم سبق ووایي. ستاسو خو لیکن دغه بیا فیسانونه زیات دي چې مطلب هغه زما جیب ماته اجازه نه راکوي. تنخواه دونه دی چې مطلب زه گزارا کولی سم دومره د فیس نسم ورکولی. 6000-8000 په فیس دی د یو کښنی غد واک دواړو کښنیان چې تور د حساب ورته وکي 2000 په فیس خالي دی تور کوم. بیا د دې کوم اکټیویټیز دی هغه نه پر کیږي.
پر دې محل د نم تولګي وزد کوم کې محمد ظاهر د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په سکولونو کې دی د داخلو لړۍ اسانه کړل سي.
تقریبا مات یو هفته څخه زیات کیږي درازم وزم د ګرد از ما د وینس سامانونو ګرد استا تصویرونه فایلونه د ګرد از ما سره ایستا ریکارډ از ما ګرد سره ایستا. ما ته ایډمیشن نه ملاوي وای اوس دا داخله ځای نسته. تقریبا ټیم لګیږي ته مو جیران ته نو وخت پړای میو کې اوس چې مو شه داخله نه ملاوي.
خود چینو تعلیمی ادارو مشران وای چې د ځای د کمښت لامل دوی یوازې وکابل زد کوونکو ته د داخله ورکول توان لري. په دې اړه بغور سو د کوټي د سینمن هاي سکول و مرستيال پرنسپل زین الله خان ته
مرج ټیسټ ورته شي دی. وڅې کم الکوان ټیسټ پاس کی ان شاء الله دا به مشټوله په کلاسو کې کښینو زموږ په یو کلاس کې تعداد 60-70 پورې به رسول دي چې الکوان کې کښینې دا 60-70 بعد خو نو در استاد در وسم تیری ټایم هم 35-40 منټ پیریډ نو زموږ د سکول دا همیشه صدا کوشش دی چې زیات سے زیات الکوان مردوی ته داخله ورکو چونکه دا ګورنمنت انرولمنت کمپین حصہ هم ده نو ځکه هم زموږ سکول چې په دې معاملې کې زیات کوشش کوي چې زیات الکوان اکوموډیټ کړي مش ډیټ ورته شو 15 فروری سره تر 12 مارچ پورې مش په 23 ورځې ورته شو دي چې په دې کې به فارمان اخیستل کیږي هم جمع کول کیږي به
د وی سروي رپورت لمخې په کوټه او د سوبې په نورو برخو کې د لس لک څخه زیات مشمان نن هم د سکول څخه بهر دي په دې اړه د مشال ریډو سره په خبرو کې د کوټه خبريال سید علي شاه زیاته کړه
محکمې تعلیم سره صحیح اعداد او شمار دا وخت نشته چې څو بچان د سکولو سره د باندې دي او څو په سکولو کې دي کله دوی لس لکه کله وای 12 لکه کله وای 15 لکه نو صحیح اعداد او شمار نشته لیکن حقیقت خبره دا ده چې په بلوچستان کې په ډیر زیات شمیر باندې بچان چې دي هغه د سکولو سره د باندې دي دلته د تعلیم چې کم بجټ دی هغه 15 ارب روپی دی یعنی د پی ایچ ڈی پی سبا د پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام بعد تر ټولو غټ بجټ چې دی هغه پر تعلیم باندې خرچیږي لیکن د هغه داسې خاص نتیجه نه دور کړي پرایویټ سکولو کې د ټیچرز کمې تنخواه دي هغه هم کمی دي خو د دې باوجود پرایویټ سکولو کې چې کم معیار دی تعلیم هغه چې دی هغه ټیک دی لیکن لبه د مرغه په سرکاري سکولو کې معیار چې دی هغه بالکل ټیک نه دی
د ځینو کارپوهانو په وینا چې د سکول څخه په د باندې ماشومانو کې لویه برخه د هغه انجونو ده چې پلرونه و تعلیم ته وسم زړه نش کوي په شخصي څنګه کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی ملک رشید وای
هغه په دې نه ګوري خو زموږ ګورنمنت بلوچستان چې دا داوا کوي تیر حکومت دا داوا کوي د موجوده حکومت دا داوا کوي چې موږ 25% بجټ ته اډوکیشن لپاره شي لیکن زوامه 25% دغه د هیڅ نه پدای کې سپیس دي کوم زموږ د انجونو د اډوکیشن ریشو دا ټیم د 12-13% روانه ده او کم چې د سړی دغه د ریشو د 18% دي نو زه داوم چې د سوبي بلکې د یونیسف یو رپورت دی هغه دا داوا کوي چې بلوچستان وسم 12 لک انجینیو ارکوانچ دي هغه اوټ اف سکول دي نو په دا غل کې پکې سپیس دي کې او پر دې باندې د خاص کمپین نه چلېدلې خالي د اخبار زره د پوری دی چلولې دي دا چې عملی کار بالکل نه دی سوی پدې شو
لیکن د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر میر نصیب الله مری راتول چې دا کال به د 2.5 لک څخه زیات مشمان په سکول کې داخل کړل سي
ټارګټ همارا 32000 بچو کا
دا کال د مشمانو په سکولونو کې د داخلو دو هدف 2.2 لک ټاکلې وو خو اوس به دغه هدف تر 2.5 لک واوړي د وبښتنې په جواب کې شاغلی مریضیا تکړه چې د دوی لپاره به دا ویلې یو مشکل وي چې په اوس وخت کې په صوبه کې څومره داسې ماشومان دي چې دغه عمرونه د 50 کلو څخه وشتي خو بیا هم سکول ته نه ځي یادې وی چې د بلوچستان په یو خصيمو کې د سکولو کلیزي رخصتیانې هر کال د دسمبر د 14 نیټ څخه پیل کیږي کوم چې د فروری د میاشتې تر وروستي نیټ پورې روان وي د مارچ د لومړي نیټ څخه بیرته تعلیمي کال پیل شي او د محکمې تعلیم لخوا د کال پر ډول دا کال هم په بیلابیلو ضلعو کې په ګڼ شمیر کې ماشومان په سکولو کې د داخله دوی لپاره کمپین سوی وو
پرون د روس لخوا د اوکراین په یو پولیسي مرکز برید وشو دا سه د پولند له پولیس سره نږدې دی د برتانیا حکومت ویلي چې لدی پیخ سره خای جګړه نور هم زیاته شي روس ته فروری په 16 په اوکراین يرغل وکړ او ریپورټونه وایي چې لدی حالاتو لوجي په لکونو خلک گاونډي او هوادونو ته په کډه کېدو مجبور شوی دي تفصیل د نوریاس نوری په ریپورت کې اورو
پرون دغه برید ناتو د غړي پولند د پولې په 25 کیلومتره کې د اوکراین پر یو پوځي مرکز وشو ویل شوی چې په دغه برید کې د سولې او امنیت نړیوال پوځي روزنیز مرکز په نښه شوی دی د سیمه والی ماکسیم کوزیتسکی ویلي چې روسیې الوتکو پر دې مرکز شاوخوا 10 توغندي وشتي چې په خبره یو شمیر توغندي پر هدف لګیدو مخکې منحرف کړای شوی دی برېټانیا خبرداري ورکړی چې د پولند پولې ته نږدې پر پوځي مرکز برید د جګړې د لا پراخېدو څرګندونه کوي خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان له امریکایي سی بی اس شبکې سره په خبرو کې وویل چې د ناتو پر قلمرو هر ډول حمله ته به ائتلاف کلک ځواب ورکړي د هغه په وینا د امریکا ولسمشر جو بایدن په زلونو دا خبره واضح کړې چې واشنگتن او متحدان باید د ناتو د قلمرو له هرې ټوټې څخه د دفاع هڅه وکړي په داسې حال کې چې جګړه شدت مومي روسیې پرون د ساحلي محاصره شوي ښار ماریوپول په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د 200 بشري دالیزونو له پرانستلو سره موافقه وکړه د ماریوپول چارواکو ویلي چې د روسیې د حملې له پیل راهیسې په دې ښار کې له 2000 زیات کسان وژل شوي دي د اسره صلیب نړیوال کمیټې پرون ویل چې په دې ښار کې په سلګونو کسان د خوړو اوبو او درملو له سخت کمی سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې نږدې 2 میلیون ولکه اوکراینیان د جګړو له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو ته کډه شوي دي. په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په مذهبي مراسمو کې دغه برید په کلکه وغانده او ویل مخکې له دې چې د اوکراین ښارونه په هدیرو بدل شي د ده په وینا دغه وژنې او د نه توجیه وړ پوځي یرغل باید پای ته ورسول شي. کرملین ویلي چې پر اوکراین برید د دې لپاره کړی چې دغه هېواد له پوځي پلوه له پښو وغورځوي او د نیولو نیت یې نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په خبر کې د غرمې دوه نیمې بخنه غواړم. د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې دي. د عبدالحی کاکړ نه ولن خبرونه وورو.
په بونو شار کې کامی جرګې پښتنه کړې چې په پاکستان کې مش پښتانه دي په یو صوبه کې یو ځای کړل سي. ټاکل شوی و چې په بونو شار کې کېدونکې دا درې ورځنی پښتون کامی جرګه پرون پای ته ورسېږي، خو بیا یوې بلې ورځې لپاره وغځول شوه. د پښتونخوا ملي عوام پارټي مشر محمد خان اڅکزي نن 15 نکاتي متفقه اعلامیه د جرګې ګډونوالو ته اعلان کړه چې پکې وایي د پاکستان د پښتنو یو ګډه صوبه وه. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر وایي صوبای حکومت چشمن دی چې د پوهنتونونو ستونزې حل کړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخې پرون په پېښور کې په انجینرینګ او ټیکنالوژي پوهنتون کې د کنوکیشن د غونډې پر مهال په خپل وینا کې صوبای وزیر کامران بنګش زیاته کړه چې حکومت د انجینرینګ او ټیکنالوژي پوهنتون د اقتصادي ستونزو د حل په موخه د پوهنتون ته د 30 میلیون روپیو ګرانټ جاری کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیسیار وایي د افغانستان 30 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یونیسیار څانګې پرون د مارچ پر 14 په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو شدیده بحران سره مخامخ دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د کابل هوایي ډګر د مدیریت په اړه تروسه له طالبانو سره خبرې روانې دي. مولود چاوش اوغلو دغه څرګندونې پرون د یو ورځ وروسته له هغې چې د طالبانو له سرپرست وزیر امیر خان متکی سره وکتل وکړې. دواړو چارواکو د ترکیې په جنوب کې د انطالیا ډیپلوماتیک فورم په څنډو کې سره لیدلي ول. یوکرانی او روسی مرکچان پر داسې مهال د نورو مذاکراتو لپاره تیاری نیسي چې دواړه لورو د اونۍ په پای کې د پرمختګ خبر ورکړي. نننۍ خبرې پر دې سربېره کېږي چې تېره شپه د کیف په شاوخوا کې په شمالي غربي او ختیځو سیمو او د هیواد په نورو برخو کې بمباري روانې دي.
لاند خبرونه د عبدالحی کاکړ نواری د لوریدونکو وخت شپ دی وستونی سي خبرونه قانوني لارې د خبرونه زم همکار بریوال کاکړ جوړ کړی دراسه چورته وکښ.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو نیوز خبرونه اوري. زه بوريوال کاکړ مو د کوربه په سر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې بنیادی انساني حقوقونه څه توای او د پاکستان په آئین کې د دې ملک اوسیدونکو ته کوم بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شوی دي. پر دې به هم خبرې کوو چې د اساسي قانون یا آئین لمخي په ملک کې د میشتو خلکو ذمہواری څه دي. د دې پښتني جواب هم لټوو چې په بنیادی حقوقو او ذمہواریو د ولس خبرول ذمہواری د ریاست او کنه ولس به په خپل هم په دې ځان په هوی چې دوی پر ریاست څه حقوقونه لري او ریاست له دوی څه غوښتنه لري. د دې هر څاوریدو ته د خبرونې ترپایه را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو شایي په بیا بیا د بنیادی بشري یا انساني حقوقونو نوم اوریدلې. د نړۍ د نور هیوادونو په څیر د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې هم د ملک هر وګړي یا شهري ته یو شمیر بنیادی حقوقونه ورکړل شوی دي. قانون پوه عبدالرحیم وزیر وای هر ملک یو آئین لري او هغه آئین د ولس او ریاست ترمنځ د دې تړون معنا لري چې ګواکې ریاست به د خپل وګړو حقونه خوندي ساتي او وګړي به آئین کې ورته ټاکل شوی ذمہواری پوره کوي.
آئین هغه شی دی چې مطلب د یو ملک یا ریاست او د چې کم خلک دی رایا ده دغی پمنس کې یو تړون دی او مویدا ده. نو په آئین کې دننه بشری حقوق یو ځان ته یو چیپټر دی، یو پورا کده امریکای آئین وګوره، کده برتانیا وګوره، کده د فرانس وګوره، کده د ټولو ملکونو آئین وګوره. نو په بنیادی انساني حقوق یو ځان ته څنګه ده.
ایډوکیټ سمی الله وای دا هغه حقونه دي چې دا یو انسان له زیږیدنې سره سم هغه ته حاصل وي او دا د ټولو انسانانو لپاره برابر وي.
بنیادی بشری حقوقونه یا دې ته چې موږ په عامه ژبه کې بنیادی انساني حقوقونه ویلې شو، دا هغه حقوقونه دي چې کوم د یو انسان سره لکه مطلب انهریټیډ پیدایشي هغه حقوقونه چې کوم یو انسان ته حاصل دي او په دې بنیاد ورته حاصل دي چې هغه کس چې کوم یو انسان دي. نو چونکه د دې الفاظو نم دا واضحیږي چې دا هغه حقوق دي چې یو انسان ته په دې وجه حاصل دي چې هغه د انسانانو د کمیونټي سره تعلق ساتي یا د انسان د معاشري سره تعلق ساتي. او دویم د دې وضاحت کو زده حکم چې دا هغه قسمه حقوق دي څنګه چې د یو انسان مختلف اعضاء لکه سترګه، دارنګ غوږ، لاس دا انسان د وجود سره تړلی دي. نو په دې قسمه دا بنیادی بشری حقوق چې کوم دي دا هم د انسان د وجود سره تړلی دي، دا د انسان د وجود نه جدا کېدای نشي.
ایډوکیټ سمی الله د بنیادی بشری حقوقو بیلګې یا مثالونه داسې وړاندې کوي
لکه بنیادی انساني حقوق چې کوم دي دا غي د ټول نړۍ به حق چې کوم دی یو انسان دی هغه تمنګ د عین په جبه کې زمونږ لیکل شي رائټ ټو لایف د ژوند حق چې انسان ته د ژوند حق حاصل دی. به دا غینه بعد چې کوم دی انسان ته د روزګار حق حاصل دی، انسان ته د معاشرتي ژوند حق حاصل دی، انسان ته په معاشره کې د اسوسییشن چې ویلې شي ګروپ یو تنظیم سازي حق حاصل دی، انسان ته د روزګار حق حاصل دی. دا رنګ انسان ته چې کوم یي مختلف قسمه حقوق دي چې زمونږ د آئین تقریبا د آرټیکل 897 تر آرټیکل 29 پورې دا وی کور کړی دي چې په هغه کې د تعلیم حق دی، په هغه کې روغ صحت حق دی، پاغه کې چې کوم دی د پرایویسی حق دی چې کوم دا غي انسان یو پرایویسی دی، هغه کې د انسان د آزاد حرکت حق دی لکه انسان یو ځای نه بل ځای ته تللی شي، پاغه کې د انسان د پیشې حق دی چې انسان یو پیشه اختیارولی شي کومه پیشه چې کوم هغه غواړي چې هغه د قانون په چوکاټ کې دننه وي، پاغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه عقیده نظریه ولري، پاغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه د خپل ملک د حالات واقعاتونه هغه ته پوره معلومات ورکړي شي، هغه انسان ته دا حق دی چې هغه د خپل
اظهار رائے ازادي کولای شي. ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر وای د پاکستان د 3 کال په آئین کې شاوخوا شل شکونه یا آرټیکلونه د بشری حقوقو په اړه دي.
بنیادی انسانی حقوق په دې پاکستان کموش کمل کې ژوند کوو، نو په دې کې دا آرټیکل 8 نه رواني سره د 28 آرټیکل پورې، نو په دې کې دا د بشری حقوق سره دا آرټیکل دی، نو په دې کې مختلف آرټیکل دی چې په دې کې تاسو ته مطلب د ساسو د ژوند ضمانت درکوي چې ژوند به تاسو نه بغیر د یو آئینی او قانوني لارې بغیر ماورای عدالت تاسو نه څوک د ژوند حق نشي اخیستلی. تاسو که فرض کا پیوز کې چرتا تاسو خلاف چا کیس وکړو ریاست وکړو یا بل کس وکړو او تاسو ته چې کومه دا عدالت کې یو مکمل ویژي وکیل دلیل اپیل تبا یو فیر ٹرائل یو دام تا یو حق حاصل دی کنه، او د دین علاوه دا دی چې مطلب تشرت بزنس کوي د ملک په دې ملک کې چې تا ته شناختی کار شناخت درکړی شناختی کارډ یې درکړی دی پاسپورټ یې در سره دی ته دغه ملک شیری ته دې دې ملک په کوم ګوټ کې هم چې ته بزنس کوي که څوک ریډی یو دا لاس والا ریډی لګوي که څوک دکان لګوي یا دا داسې بل داسې کار وي، نو دې هغه آزاد دی چې په هغه ملک کې دای خپل یو کاروبار وکړي د خپل خوښي خپل بل بچو ته روزي وګټي.
د پاکستانی آئین د بشری حقوقو په برخه کې تر ټولو لومړی دا ژمنه سوې ده چې ریاست به د وګړو سلامتیا باوري کوي. ایډوکیټ سمی الله د آئین د آرټیکل داسې تشریح کوي.
دا زمونږ د آئین د آرټیکل 9 لاندې کور کېږي او آرٹیکل نو چکمی اگر دو چیزوں ضمانت پر کہ یو بد انسان جوان چکمی محفوظ ہی اور دویم بد آغا آزادی محفوظ ہی دادا نو دا جوان چکم مقصد دے مطلب دے دا وقت تر وقت سر چکمی دا دے مطلب او مقصد واضح کی گی و مزید پاگا کی وسعت پیدا کی گی پس آدھا الفاظو کے خود یو انسان چکم زندگی دا دا آغی تحافظ چکمی دا دریاست زمواری کی دے شی خو موجود دا وقت انو کی دا دے آغا تشری چکم دا ماتا سچنگ ویلے چھو وقت پا وقت سر پا دے کی دوسی او یا وسعت پیدا کی گی لکا زر با یو مثال تا ستدر کما دا پاکستان پا سپریم کورٹ کی او کیس پائل شو پو دا پا 1994 کی رپورٹیڈ دے لکا پیل ڈی 1994 سپریم کورٹ تقریباً 693 دا یو دا غی سائٹیشن دے یا حوالہ دا پا دے کی چی کم یہ اغی یو بنیادی سوال دارا اوچھا چھو چی دا انسان اغا رائٹ ٹو لائف یا دا جوان حق چی دے اغا دا کم زی پورم لکا دا دی اغا حدود سی دی نو دا غی اغا وضاحت چی کم موشو اغا پا دے سرا سپریم کورٹ پو کچی دا جوان حد نا صرف دا روح او دا وجود اغا رشتہ قائم ساتل نری بلکہ دا جوان چی اغا نور کم بنیادی ضروریات دی اغا هم دا جوان پا حق کی رازی
له نموړي مې پوښتل چې یو عام وګړی به د ژوند په حق څنګه پوهېدای شي یعنی د پاکستان آئین تر کومه حده د یو وګړي د ژوند خوندي کولو ضمانت ورکوي
نو د دې ټول د ژوند حق چې کوم دی د دې تحفظ نه مطلب دا دی چې د ریاست د ذمہواری ده چې انسان ته د ژوند تیرولو لپاره هغه برابر زمينه چې کومه هغه مطلب انوایرمنت یا ماحول چې دی هغه برابر وساتلی شي او په دې معنی هیڅ قسمه مطلب د بهر نه چې کومې څه داسې تجاوز ونه کړی شي نو د یو عام انسان لپاره د ژوند حق ما کې جنګلو د پر بنیادی خبره ده چې ژوند صرف د روح او د وجود اغه رشتہ قائم ساتلونو نه ده د عین لاندې بلکې د ژوند مطلب دا دی چې د انسان هغه بنیادی چې کوم ضرورتونه دي لکه تاسو چې ما څنګه وضاحت وکړ چې آرټیکل 9 زموږ د کانسټیټیوشن چې کوم دی اگر دې خبره وضاحت کړي پاغه کې د دوال پاس کور کړی دی چې یو لایف دی او لیبرټی دی زندگی دی او ازادي دی او دا ډوړه ډیر وسیع مفهوم لري مطلب د زندگی مفهوم هم ډیر وسعت لري او د ازادۍ مفهوم هم ډیر وسعت لري
ایڈوکیټ ہدایت وزیر وای د پاکستانی آئین په دې آرټیکل کې یوازې د انسان د ژوند خوندیتوب خبره نه ده بلکې په دې کې د هر هغه څه د حفاظت ژمنه یا وعده سوې ده چې د یو انسان له ژوند سره تړلې دي
په آئین کې بالکل دا ویل شوې دي آرټیکل 9 یا ماده 9 چې کومه ده سکیورټی اف پرسن یعنی د شخص چې کومه سلامتی ده نو شخص زمونږ د پښتو کې د شخص چې کومه معنی کوي په انګریزي کې د دې معنی ده نه ده ځکه چې په قانون کې پرسن په پرسن کې بیا لایف هم راځي لایف هم راځي مطلب ژوند هم راځي او د ژوند سره تړلې مال هم راغی د ژوند سره تړلې عزت هم راغی د ژوند سره تړلې هر ازادی دا ټول سیزونه چې دی دا بیا ټول په پرسن یا شخص فرد کې راغلل
ایڈوکیټ ہدایت وزیر وای په آئین کې تر نور څوډان دی د انسان د سلامتیه ژمنه له همدې کبل سویدا چې د انسان ژوند تر نور څ ډیر ارزښت لرونکی او قیمتي دی
نو دا د ریاست په ټولو ناول ذمہواری ده ځکه چې کله ریاستونه دي او دنیا په مخ څومره ادارې جوړې شوې دي د دې په ټولو ناولنۍ مقصد دا دی چې د انسان ژوند چې دی هغه په د معیار طرف ته بوزي هغه مطلب سسټینیبلټی پکې راولي هغه قائم او دائم وساتي او ښه طرف ته بوزي نو دا بنیادی د ریاست د وجود وجه هم دغه ده
ایڈوکیټ عبدالرحیم وزیر په آئین کې د انساني ژوند د خوندیتوب لپاره د ورکړل سوی ضمانت پاړه وایي چې کچيري یو کس جرم کړی وي هم نو هغه ته به سزا عدالت ټاکي دی وایي لا یو فرد څخه د ژوند حق اخیستل یعنی وژلو حق نه یو کس لري او نه هم د ملک کومه اداره لري
اغه ژوند د دنه یو نو یو فرد وای د خپل شي نه ریاست خپل شي نه د ریاست یو اداره اغه ک پولیس تا اغه ک بل کما یو مقتدر اداره ده د یو کس باندې بي ځای څو کلاس نشي اچولای تر دې پوري چې مطلب لکه د لسم نمبر پسې آرټیکل چې کوم دی نو اب دا وای چې سیف ګارد از ټو اریسټ اند ډیټنشن لکه یو سړی کته اریسټ کوي هم یو سړی کته نشي هم په دې باندې یو الزام دی هغه طریقہ کار دا دی چې عام ته په غیر قانوني طریقہ کار باندې نشي ارست کولای د د کور د ټکری د کور چار دیواری د دې شایونو په قانون کې ډیر زیات تقدس دی. دغه فرد واحد به د دې شی هم ډیر زیات خیال ساتي.
ایڈوکیټ سمی اولا وای په عین کې د ریاست او ولس دواړو لپاره د حقونو او ذمہواریو چوکاټ یا حد ټاکل شوی دی. د دې په وینا لکه څنګه چې پر ریاست لازمه ده چې ولس ته حقونه ورکړي او د هغوی ساتنه وکړي، همداسي ولس دې ته تړل شوی دی چې د ریاست لپاره به خپلې آئینی ذمہواری پوره کوي.
آئین دا ذمہواری پر ریاست باندې اړول دا چې هغه به چې امید شهري سره د قانون نماورات سلوک نه کوي، خو د دې سره سره آرټیکل پنځم چې د زمنګ د آئین هغه د شهري نه دوه چیزونه غواړي. اولنۍ خبره خدا غواړي چې هغه به د ریاست سره وفاداري، او دویمه خبره دا ده چې هغه به د ریاست چې کوم قوانین دي او د ریاست آئین دي، نو د دې دواړو ته به دا تابعداري به کوي، مطلب د ریاست قانون او د ریاست آئین به مني. نو د شهري بنیادي ذمہواریانو کې دا راځي چې هغه د ملک سره وفادار اوسېږي او ورسره د ملک د آئین او د قانون احترام هم وکړي. دا زمنګ د آئین چې کوم آرټیکل پنځم دی دا غي لاندې زمنګ د ملک د یو شهري د هر قسم شهري چې هغه کم ځای کې موسیږي، د کم علاقې سره تعلق ساتي، د کم نسل سره زبان سره تعلق ساتي، دا هغه د ذمہواری ده چې هغه د آئین او د قانون احترام شي، دا وساتي او د خپل ملک سره وفاداري وښایي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای که څه هم دا د ریاست ذمہواری ده چې ولس به په بنیادي بشري حقوقو او ذمہواریو خبروي، خود د پوینا ولست هم پکار دی چې په خپل حق او ذمہواریو د ځان خبرولو لپاره هلی ځلی وکړي.
د بشري حقوقو نړیواله مساعده چې اعلامیه چې کومه ده پاغه کې درشم ماده چې کومه ده پاغه کې دا خبره شوې ده واضحه چې هر ملک هر ممبر سټیټ با د دې اعلامیه د تشهیر او تبلیغ لپاره په خپل نصاب کې مراولي او په هر هغه ځای کې به ځوړندوي چلته خلکو ته پته ولګي او خلک د دین زده کړه وکي. نو د دین دا پته ولګي دا چې په ټولو ناول د ریاست ذمہواری ده چې ریاست به خپل خلک قوانینو نه خبروي. که یو کس وایي چې یاره ماته خو پته نه وه چې دا جرم دی او که نه دی، زما دا حق دی او که نه دی، دا څه د بانه نه ده، مطلب هر یو کس به هم کوشش کوي، خو تر ټولو د اول چې کم دی د ریاست ذمہواری ده.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د ولس د بنیادی بشري حقوقو او د هغوی د ذمہواریو په اړه د قانون پوهانو خبري واوریدې. په دې خبرونه کې مو زیات پام دې ته کړی و چې په آئین او قانون کې د وګړي د ژوند او مال خوندیتوب یا سلامتۍ په اړه څه ضمانت ورکړل شوی دی. له دې سره د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. په بل خبرونه کې به پر دې له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په آئین کې د یو فرد د نیولو او نظر بند کولو طریقې کار څه دی. که چیرې له یو فرد سره د نیول کېدو او نظر بندۍ پر مهال له آئین سره سم چلند نه کیږي، نو هغه کومې قانوني لارې خپلولی سي؟ تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوه دی د اونیز خبرونې د رڼا په لور. په نننۍ خبرونه کې د خیبر ضلع د توت کمر سیمې د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې شوې دي. راځئ چې د خبرونه واورو. اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې د خیبر ضلع د توت کمر سیمې د جنکو او لکانو د دواړو د تعلیم په اړه خبرې کوو. د توت کمر اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې د جنکو میډل او های سکول نشته او هغې د پرایمري پاسول وروسته خپل زده کړې پرېږدي. د توت کمر مشران وایي چې دوی د کلي جنکې د پرایمري تعلیم لپاره د لکانو سکول ته ورسي. توت کمر د افغانستان له پولیس سره نږدې علاقه ده او دې ته نادرشاه کلی هم ویل کیږي. د دې کلی اوسیدونکو وایي چې د دې نوم توت کمر دی، خو د موسم په لحاظ سره داسې مداسې ده چې پکې په یخنۍ کې واوري کیږي او ګرمي پکې ډیره لګوي. په دې کلی کې د تعلیم مبارز ارشاد خان مشال ویډیو ته ویل چې توت کمر زیاتره غریزه سیمه ده او خلک یې د میدانی سیمو په سیر د تعلیم او صحت په برخه کې بنیادی سہولتونه نه لري.
توت کمر دا دیتا دا چکم دا توت کمر سکول دی دا مشهور دی په ندرشا کلی باندې کنه دلته چکم ملک ته پاغي باندې مشهور دی دا چکله مونږ لنډی کوتل نه راځو هغه تنه مونږ دوی نیمه غنټه سفر دی لنډی کوتل نه زمونږ علاقې ته بیا دا برګ علاقہ مخکې راځي دینه مخکې برازي بیا ولې راځي د دینه مخکې نو ندرشا چکم دی دلته یو 144 وینګ پروت دی مونږ سره چکم اف سی والا دی د دې سره سایت کې چکم دی دا لوکیټډ دی دلته دلته سچویټډ دی هغه چکم دی توت کمر دی ندرشا کلی باندې مشهور دی نو دا تقریبا دا افغان سره بارډر کې دا بالکل دا افغان سره ټچ تا کنه افغان سره بارډر کې دا سرسوبی کنډو سره بالکل دا ټچ تا کنه سرسوبی کنډو زمونږه یو مین بارډر دی چې کوم دا افغان سره زمونږه بارډر دی دته موږ سرسوبی کنډو وایو کنه دا علاقہ غری زیاده کنه دلته غرونه لګ جاتی په دې ځای کې او دوی مدد چې د دې کوم مطلب د زمکه نه د زمين نه کوم مدنیات دان نه کیږي مطلب خړه غوند علاقہ دی و جنو ته خلخ پاړ وای کنه
د خیبر پختونخوا د لومړنی او سانويست کړو وزیر شارام خان ترکه په دروستي او کې ویلی وو چې په دې صبح کې سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیره اتلس لاکه ده خو په قبایلی ضلعو کې د تعلیم لپاره کارکونکي وایي چې سکول ته په نتلونکو ماشومانو کې 80% جینه کې دي. ارشاد خان بیا وایي چې په توت کمر کې خلک په خپل لونو تعلیم کول غواړي خو باید حکومت التا د جینکو لپاره ځان له سکولونه جوړ کړي او پکې خزینه استادانې برتی کړي.
د جینکو تعلیم باره کې خودلته میډم دا سیدا چې دلته خلک ډیر زیاته پرده کې وخت لري دلته چې زمونږ جینکې یا دینی مدرسې ته یا داسې خزه چې کما عالمې دې طرف ته زینو اکثر بورکا او دا استعمال هغه کله دلته د جینکو یو سکول جوړ شي او مطلب هغه کې صرف فیمیل ټیچران زوی نو د خلکو به دا کنسپټ جوړ شي په دې باندې بیا هیڅ ابجیکشن یا اعتراض نشي کولای. هر څوک بل اور شي کنده زیو زی کې ناستم او ډیر لري زنه تقریبا 4-5 کیلومتر نه زیاته یو جینې راغله او ماته په فر راوړه ما ته وای چې یاره ته دا وګوره چې دا د کم ډاکټر پارچا دا د خزه په نامه ده کده نر نو ما افسوس وکړو ما ډیر زیات افسوس وکړو چې ته دومره لری نه تاسو سره پړل کې انسان نشته چې مطلب تاسو سره د وای چې یاره بالکل دا فیمیل ډاکټر ده که میل ډاکټر نو دومره تکلیف ته کاغه جنې کې پړل کې وای هغه ما ته ولې راتلې.
په خبرې کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې خدمت خلک چارواکي وای چې په دې ضلع کې د جنکو د تعلیم شره 14% ده. د ادارې سیاتکړې چې په دې ضلع کې د جنکو د سرکاري سکولونو شمیره 290 ده. خو ارشاد خان وای چې د جنکو ترڅنګ په توت کمر کې د لکانو د تعلیم صورت عالم ډیر خراب ده. نو موړې په دې اړه سیاتبي
باقي چې دا علاقہ چې کم دی دلته هایر سکول خو چې کم دی به هیڅ تصور نشته چې دلته نه به یو ماشوم میټرک کلیر کړي ځکه چې زه په خپل سوشل اکټیویټر یم دلته زه هر میاش هر سال چې کم دی دا یو فند جوړوم او تقریبا هر سال کې زه 10-8 ماشومانو لیست جوړوم او غزل لنډی کوتل کینټ تاسو په پیکج باندې زه آل ته ماشومان کوم چې هغه میټرک کلیر کړي ځکه چې هغه چې کم دی سیلف فاینانس باندې یا مطلب خپل خرچه باندې چې کم دی هغه ځان نشي سپورټ کولای نو دی وجه نه مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی دلته چې میټرک کلیر کړو. هایر ایجوکیشن خاصم پاتې دی تاسو کو ګورئ نورې ضلع په هر ضلع کې چې کم دی میډم التا خلک ګریجویشن کلیر کوي غلط غلط ایم ای ایف سی خارسم کلیر کیږي کالج ایم ایم سی ګریجویشن کوي او زموږ ځله کې میټرک هم نشته جنې کو سکول خو بخښتا نه مطلب کوي صرف فزیکلی سټرکچر شته چې کوم د اندرونی پاغي کې سنشته ک سکول وی ټیچر نشته او ک ټیچر وی پړای نشته ځکه چې دلته کم ټیچران وشي هغه چې کوم د افتواری کوي دلته ډیر زیات صورتحال خراب دي د توت کمر داسې شیرین سکول دی دلته نور وغیرہ سکولونه دي دلته میټرک تصور نشته بلکې میډل چې کوم دی یو سټوډنټ پاس کوي دام ډیر زیات مشکل سره اتم پورې دلته پڑھای کی او دلته وګوره اوس ما بیا یو لیست جوړ کړی زما شومان چې کوم د آرمی پبلک سکول تاسو ټوم خو هغه اوس مخکې زمونږ د کوم زغه خیل د پاره یو خپل پیکج وو نو هغه پیکج چې کوم د اوس ختم شوی دی اوس په سیلف فاینانس باندې به زمونږ ماشومان زی او تل به ځان سپورټ کوي بنسبت دې چې دلته چې کوم د داد ګورنمنت او زمونږ د کوم د مشران چې کوم د دوی دا ریسپانسیبিলিটি دا چې دلته هر یو ماشوم ته کم سی کم په میټرک باندې میډم نن سبا تعالی څو بیا
درکې اوریدونکو د خیبر په ګډون د قبایلی ضلعو سیدونکو سوواره په خپل سیمو کې د تعلیم او نورو سہولتونو لپاره احتجاجونه کړي دي. د فروری په لسمه آل قبایلی سټوډنټس اورګنایزیشن په نوم د قبایلی سیمو ځوانانو سازمان په پیښور پریس کلب کې د یوې خبری غونډې پر مهال په غو ضلعو کې د روغتیا، تعلیم، سیلګری او نورو برخو کې په تیزی سره د پرمختیایي کارونو غوښتنې وکړې. د توت کمر یا ندرشا کلی د های سکول یو زده کوونکی بلادین خان بیا وای چې ردوی په سکول کې د استادانو ډیره کمی ده. چې لوبجې د دوی تعلیم ډیر متاثر شوه دي
مسالېږي سوزونه مسالې دي او سوزون وس نیول راغلی یو څلور پنځه داسې څوک مایره کې کنه او سوزونه کمایره کې بس میره دا غوي چې سوزونر تر پراشی او پیرډینر تر پراخلی وس خیره سره خري پیرډینو پر ځخه پراخلی یو بس دا غم چې می دا پیرډینو پر سکول برابر سکول جوړشي وہ مشین خراب رہی وڑا کوئی وہ کچھ کرے وہ جمرت والو
بلادین خان سیاتوی چې د کور او سکول ترمیان سه 1.5 منټه فاصله ده اغه سیاتوی چې په قبایلی سیمو او بیا په غریزو علاقو کې جنکه دومره لري سوک سکولونو ته نشي استبلی اوله تعلیم پاتې شي
کور نن یو نیمه ګنټه او لا 7 منټه مزار تا وته نه په دل ځم راځم نه جنکو سکول خو نشته سره خپل تبر یو جوړ شوی و مخکې ورزیدلی و د مکه کې کې شوی یو جمعه سره نږدې و جوړ شوی ری و سور شوی نه جنکو سکول نشته ری یو سره نږدې کلي نه مې بربل ری شیرین سکول دی د کیمبل کلي سره رای کیمبل کلی په نومېږي او شیرین کلی یار جنکی خو له سکول له نه تللی او د سکول ستاره نه مخکې یو دلته سکول و ورتلې به وس هغه داسې و چې د مکاو کې شوی د مکې واجه هغه پوتې شو مینه بار په لوره یې کلي نه بار په لوره یې سپینګیری جمعه ته نږدې او وس اب یا جوړ شوی ری پاکې به جنکو سکول ویله او وس داسې چې سوزونې هغه ګستانه کلی ری کې کورانیرو کې یو شروع نه رہی لکه چې وی چې شروع او جنکی ورتي بس جنکی نشته رہی نه ورتي او نشته زونه ګشته رہی کورانیرو کې نشته زون به چې نو بس ورتلې وی دا سه پرډون نه به دوا او درې دا سه پرډ به وخت او نشته زون به ونه یو څه ورتا دوا دوا راخستل او بس خپل پرډ به او بس دا سه دا غمیر ته وخت پرډون نه نر به پته او بس نو زو د سیوا بجا په دوله سه پیری او چټي به شو دا مجبورې به واچې نشته زون به نو بیا به می ار ټول سره خپل کې وګړه مو چې ملي نشته زون منظور کو کلی کې به وګړه مو چې نشته زون هم نشته راو څنګه ته خوشي ورته ورته
اور ایدن کو تاسو درنا پلور خبرونه وره د خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپ لاره هم اوریدې شي طریقې سدا سدا
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
اور ایدن کو درنا پلور خبرونه کې درته هر کلی وایو نن پخ خبرونه کې د خیبر پتوت کمر کې د جنکو الکانو د سکولونو صورتحال پړه خبري کو اور ایدن کو د خیبر پختونخوا حکومت وای چې اوس میډل او پرایمری سکولونو ته هم فرنیچر ورکوي او ستکون کې بنور پټاټ نه بلکې ټاټ سے بیٹھیږي خود توت کمر سکول یو کارکون کې مافور خان وای چې په دې سکول کې د پرایمری او میډل ماشومان اوسم پټاټونه کینی اغه زیاته کړي چې د کلی په دې یوازینی سکول کې کوټه ساسي او د بجلی تنظیم پکې نشتا اغه زیاته کړي چې د کلی په دې یوازینی سکول کې په باران کې کوټه ساسي او د بجلی تنظیم پکې نشتا
نور داسې مسالې قنښت او صرف اغه کمره جټونه میټونه او دل خراب دي کنه نور کوټه ټاک دي کوټه خو دوه د پرایمری دي سالور د میډل دي او بیا سالور د های سیکشن دي تقریبا چې بار کمرې دي ټوټل سټاف او هغه سره افس سره کنه نو بس مجبورې زایو کې کنه زایږي خو نه چتونه غولنټر دی مېډم خو لک ساسي چې باران ډیر څه ته باران ډیر کې کنه واورن کې یو باران هم کې دي کنه خو لک ساسي
د توت کمر د الکانو پرایمری میډل او های سکول په یو چار دیواره کې جوړ شوې دي د توت کمر د الکانو د های سکول استاد امیر خان راته ویل چې په کلی کې یو های سکول دی خو تر اوسه پکې هډ ماستر نشتا
استادانو کم دی او په خوست ګرش کو کنه صرف یو دوه استادان اوس کم دی او پی ټی سی دی او یو سیټي او یو هډ ماستر نه دا هډ ماستر چې سکول وی او شادا سي چې لکه مشر په کور کې و چې مشر نه بس کور خراب کنه او ځین دا سه یو حال لګیږي ماشومانو لپاره چې یعنی یو حال جوړ شي کنه حال نشته کوم وبو ماشين دی هغه څه دلې دورم دا سکول چې اوس کو دغه
دا های د چې های کنډیشن دلته کې اکثر مشمون چې نه هم لسم پاس کې هغه بیا کوز د تلو واسم راسیږي او غوی دا دلته بندوبست نه نو که های کنډیشن دلته په لابس په خپل علاقه کې سبق وای نه نشي تل کنه نو خو بس په لنډی کوتلو جام لا تل نه شي د مروا سیوینه او دلته کې سوچتانه شي دغه یو لسم دوه لسم ورو خی تو سفر خو لسم بندوبست نه اوس دا وسی استادان راکل یو دوی میاشتی کیک
په خبر کې د تعلیم محکمې چارواکو مشال ویډیو ته ویلي چې دوی په سیمه کې وسلوالو د یو نیم سلونه زیات سکولونو ته زیان رسولی وو چې پکې شاوخوا اته شپېته په بشپړه توګه تباه شوي وو. په خیبر کې په 2008 کال کې بد امنی پیل شوه چې له کبله په باړه او شاوخوا سیمو کې زرګونه خلک بې کوره شول. لومړی سکول په 2010 کال کې وسلوالو په لوړګي کې په بمونو والوسه او دغه لړۍ تر 2014 کال پورې روانه وه. د چارواکو په خبره په نامنې کې په ورانو شو سکولونو کې لشپیتو زیات بیرته جوړ شوي او ځینې په خیمو کې دي. په توت کمر کې د تعلیم مبارز ارشاد خان وایي چې دغلته په نامنې کې سکولونه هم متاثره شوي وو خو تر اوسه حکومت د فعاله کولو لپاره سم کارونه نه دي کړي.